د مشال رادیو یو بل خبرونه د تازه حسیبه شهید په مینه او سلامونه سره وړاندې کوم. وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې دی، دلته په پراکه د غرمې پوره 12 بجې دی. تر څلور پوري په دې خبرونه کې به باوري چې د خیبر پښتونخوا گورنر په دې باندې د ترهګر برید وروسته څه وای، او په اسمبلی کې د ښځو لپاره د بل د پاتس کېدو د زندېدو علت هم درته وایو. خو تر هڅه د مخه د ریسات خبرونه ورو د ریسات خبرونه درته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلی کلینټن وایي د حقانی شبکې په ګډون نورو اورپکو ډلو سره خبرو ته تیار دي. امریکا په نړۍ کې میشت امریکایانو ته د ترهګر بریدونو د امکان په اړه خبرداري ورکړې، او د صوبه خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلي په قبایلي سیمو کې امن پر ځای کول د حکومت لومړی کار دی. د خبرونو تفصیل. رویټرز خبری اجانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلی کلینټن په حواله لیکلی چې دوی د حقانی ډلې په ګډون د یو شمیر نورو اورپکو ډلو سره د خبرو او د سولې د تړون په اړه لارې لټولې شي. میرمن کلینټن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا حقانی ډله د افغان حکومت سره پخلا کېدای شي ویلي، حقانی او نورې اورپکو ډلې په افغانستان کې افغان امریکایي او اتحادي ځواکونو ته لوی خطر متوجه کوي، خو دوی د خبرو او مذاکراتو دروازه تړل نه غواړي. میرمن کلینټن رویټرز ته په مرکه کې ویلي، دا خبره کول به دا مهال د وخت نه ډیر مخکې وي چې آیا د حقانی ډله او یا هم دوی ته ورته کومه بله ډله خبرو ته تیار هم ده او کنه. د حقانی ډله د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې فعالیت کوي، او په اړه ویل کیږي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ملاتړ ورته حاصل دی. امریکایي چارواکو له هغې وروسته د ایران پر ضد د لا ګامونو اخیستو دړکه ورکړي چې کله امریکایي انتظامی له ایرانی حکومت سره د تړاو لرونکو دوو مشکوکو کسانو سازش ناکامه کړه. دوی هڅه کوله چې په امریکایي خاوره د متحده ایالاتو لپاره د سعودي عرب سفیر وژني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه تورونه رد کړي او دای بی بنیاد او دروغ بللی. امریکایي چارواکو ویلي په دې سازش کې د ایرانی حکومت ایجنټان ککړ دي چې هڅه یې کوله د مکسیکو د نشه یي توکو د سمګلرانو له ډلې وژونکي په کرایه واخلي چې په امریکا کې د سعودي عرب سفیر عدیل الجوبیر وژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلی کلینټن ویلي، د نورو حکومتونو سره به پر دې سلا کوي چې ایران د دې سازش په ترڅ کې نور هم یوازې کړل شي.
We will be consulting with our friends and partners around the world.
هیلی کلینټن وایي، دوی به په نړۍ کې د خپلو ملګرو سره سلا کوي چې څنګه یو داسې سخت پیغام ورسوي چې داسې کارونه چې د نړیوالو اصولو سرغړونه کوي په کار دا بند کړل شي، او داسې نورو برخو کې هم ټینګه همکاري وکړي چې ایران ته یو سخت پیغام ورکړي او په دې به غور کوي چې څنګه دغه هیواد د نړۍ نه جدا کړي. امریکایي چارواکو د دغه سازش په تور دوه کسان نیولي چې یو 45 کلن منصور ارباب سیار دی چې د امریکا باشنده جوړ شوی او د سره ایرانی او امریکایی پاسپورټونه وو، او بل غلام شکوری دی چې د ایران میشتې کوڅ ځواک غړی بلل کیږي. ارباب سیار په 29 ستمبر د نیویارک له جان اف کینیډي هوایی میدانه نیول شوی وو. د صوبه خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی دی چې په قبایلی سیمو کې امن پر ځای کول د حکومت لومړی کار دی. دا خبرې نوموړي تیره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې کړې دي. مسعود کوثر په قبایلی سیمه اورګزو کې د خپلې تیره ورځې دورې پر مهال د وسلوالو لخوا راکټي برید ته په اشاره کولو سره وویل، دا د ترهګرو اخیرنی سلګۍ دی.
یہ شکست خوردہ ذہن کی علامت ہے، یہ ان کی ہچکیاں ہیں، آخری سانسیں جو لے رہے ہیں.
دا د شکست نخی نخانی دی او د ترهګرو دا آخرنی سلګی دی. زبا دا هم وهم چې ځای خلکو چې په کومه تورزنی د ترهګرۍ مقابله کړی دا د هغې لوجې زمون حوصله هم لوړې دي.
ان کو دیکھ کر ہمارے حوصلے بھی بڑے ہیں.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري بان کیمون اعلان کړی چې په کوسوو هیواد کې د ملګرو ملتونو د مشن لپاره د افغانستان ډیپلومیټ فرید ظریف د ادارې د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. نوموړی به د اټلی سره تعلق لرونکي لیمبرټو زینیر نه پس دغه چارې سنبالوي چې د جون د میاشتې پورې یې په کوسوو کې د ملګرو ملتونو د موقتی مشن چارې سنبالولې. د ملګرو ملتونو په بیان کې ویل شوي، ظریف شریف به د ځان سره په ډیپلوماټیکي نړیوال او د ملګرو ملتونو په چارو خپل د کلونو تجربه راوړي چې وړاندې د افغانستان دننه او بهر دنده ترسره کړي. هغه د 1901 او 1908 ترمنځ د افغانستان لخوا د ملګرو ملتونو سفیر وو. په کندهار کې ټرافیکي پیښې څلور کسان مړه او اووه نور ژوبل کړي دي. د کندهار د ټرافیکو مدیر سمنوال محمود الله مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د کندهار ښار او سپین بولدک پر لویه لاره هغه وخت وشوه کله چې دوه کرولا موټرې د تیز رفتارۍ له امله له یو بل سره وجنګېدلې. د محمود الله په خبره په دغه پیښه کې څلور کسان مړه او اووه نور زخمیان شوي. په مړو او زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په کندهار کې ټرافیکي پیښې تر پخوا زیاتې شوې چې پکې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. چارواکي د دغه پیښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي ګڼي. او وروسته خبر دا چې عراقي چارواکي وایي په بغداد کې بمی چاودنو 15 کسان وجلي او سلویخت نور یې ژوبل کړي دي او زیاتوي د دغه بمی حملو هدف عراقي پولیس وو. د بغداد سره نږدې په شیمیشت سیمه هوریا کې په یو پولیس سټیشن موټر بمی چاودنې 11 کسان وجلي او د دغه سره نږدې په یو بل سیمه کې په پولیس سټیشن یو بل موټر بمی چاودنه کې 4 نور کسان وجل شوي دي. په دغه بمی چاودنو کې د سلویختو زیات کسان ژوبل شوي هم دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې فرخنده وزیر د توړاندې کول. تاسې مشال رادیو کول سي د منځنۍ صفه 621 تر څنګ په www.mashalradio.com کې هم واوري په روانه خبرونه کې. د خیبر پختونخوا گورنر د ترهګر د بریټ نه خوندې پاتې دي او وی ترهګر ماتې خوړلې ده.
پہلی ترجیح امن قائم کرنا ہے.
د پاکستان د پارلمان قومي سلامتي کمیټې د پوز دفتر ته لټللو نه ډډه کړې ده. په دې اړه یو کارپو
دله دغه څه ضرورت مندانه اقدامات پکار دي. نه دي پکار چې فیصله چې هغه د پارلمنت نه بهر شي. هرې فیصله چې هغه د پارلمنت کې ځنه نه شي.
او په قومي اسمبلی کې د خزو په اړه د یو بل د پاس کېدو د زندیدو علت هم په دې خبرونه کې روښانه کیږي. په قبایلی سیمو کې د ځنګلونو حال هم درکوو چې ځنګلونه په خپل سر وهل کیږي او د غرس په دې اړه هم درته معلومات درکوو چې په قبایلی سیمو کې د قبایلی جرګو اصلاحات په ستوګه روان دي او د سیمې حالات د نړۍ مطبوعات هم لرو او د خبرونه وروستۍ برخه د نړۍ رنگ ګونه لرو را سره اوسه. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع ده. خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر چې پرون د اورغزی په کلایا سیمه کې د اورپکو لخوا د توغول شو یو توغندیو د پرله پسې بریدونو نه ژوندې راوتلې وای ترهګر د ماتې سره مخ دي ځکه چې د ولس او د حکومت حوصلې قوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې د امنیت راوستل د دوی د حکومت لمړنۍ ترجیح ده او دوی په دې لار کې خپل هر ډول هڅې کوي. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال غلام غوث د بیرستر مسعود کوثر څرګندونې په خپل رپورت کې رانغړلې او د هغه خبریال سره هم غږېدل چې د میزایلو د اورېدو په وخت په کلایا کې موجود و. راځي په ګډه واورو.
د دې بریټ په اخلا د یو شخصي ټلویزیون کیمرامین اسب کوم چې د گورنر د دې دورې پر مهال موجود و مشال رادیو ته وویل
ای څنګه چې موږ هلی کوشو نو الته یو ډېر غټ आवाज موږ ته راو داسې چې دماکو شو موږ ته آرمی والے چې دا راکټ راغلې دي بل سیمینا موږ چلته گورنر مسعود سیب دا ویل چې دې شي دا ما استقبالي هغه څنګه چې موږ هغه مخکې گاډي کې نه سو موږ تو کم دې کې دا بیرستر مسعود کوثر گورنر سیب چې کم دې کې جلسه کولا هغه ته چې موږ سره نو آرمی والے چې درته اوس کلین نشتا موږ بزو هډ کوارټر ته څنګه چې موږ هډ کوارټر گاډي موږ تاو شو نو یو بل میزایل لا او هغه سیده موږ هغه هډ کوارټر په دیوال باندې ګېدو کم کم هډ کوارټر ته ګورنر مسعود صاحب موږ ته اځه چې موږ لاړو بیا مسعود کوثر صاحب ته بریفینګ لته ورکو دومره سات کې یو بل میزایل راغو کم ځکه چې مسعود کوثر کم پنڈا تتلو چرته چې جلسه وا اځه چې تلو نو الته یو میزایل راغو نو الته چې کم الکانو کم چاته کار کولو والو صافیانو هغه ملته نه پهلنه ولاړو او میزایل شو لګیږي هغه سره وو کسان زخمیان شو یو پکې مړ شو.
دا سپنه مې چې کله پښتنه وکړه چې د دې بریډ روستو بیا پسیمه کې څه صورتحال نو هغه وویل
خلکو خو بس دا ویل چې مسعود صاحب ته چې ته ډاډه اوسه، دا خو زموږ د روزمره کار دی کنه، روزانه دلته میزایلونه راځي، غورځېږي راغورځېږي، خو کم چې دلته ټیم تللی وو میډیا والا هغه دغه حوصلې مچتې وي، کم چې دا مقامي خلک وو هغه لږ شاته یریدونکي ولې چې هلته غټه جلسه کېده، نو هغوی چې غټه جلسه چې کېږي دا نه چې دلته نور میزایلونه راشي او زیادي نقصان پکې زیات ونه شي. نو څه ټایم چې مسعود کوسه صاحب دا اطلاع راغو، نو هغه خپل دا دوره هغه ملتوي نه کوه، هغوی خپل کار مکمل وکړو.
هم د دې برید په لړ کې چې کله خبریالانو د گورنر بیرسٹر مسعود کوثر نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل
آپ نے دیکھ لیا سب لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، جرگہ ہو گیا ہے.
تاسی وقتل چې ټول خلک په آرام ناسو جرګه وشوه، او موږ چې کوم کارونه کول وختل هغه مو وکړل، او دا د شکست نخي نښانې دي او د ترګرو د اخیرانی سلګۍ دي. زه به دا هم ویم چې ځایي خلکو چې په کومې تورزنۍ د ترګرۍ مقابله کړې ده، د هغې له وجې زموږ حوصلې هم لوړې دي. خبریالانو سره په خبرو اترو کې گورنر زیاته کړه چې حکومت به هڅه کوي چې په قبایلي سیمو کې امن پزی کړي، او امن قائمول د پاکستان د حکومت اولنۍ ترجیح ده.
پہلی ترجیح امن قائم کرنا ہے.
امن قائمول د حکومت اولنۍ ترجیح ده، او په دې لړ کې زه خوشاله پدې يم چې په امن قائمولو کې او د شرخخو د مقابلې په لړ کې د دې ځای ولس د پولیټیکل انتظامیه او د پاکستان د امنیتی ځواکونو سره مکمل تعاون کړی دی، چې له وجې اکثره قبایلي سیمې د شرخو خونه سپکړي. د اورګزی ایجنسی په کلایا هډ کوارټر کې د گورنر بیرسٹر مسعود کوثر د دورې پر مهال د دې برید وروستو امنیتی ځواکونو په دغه سیمه کې د وسلوالو پټن ځایونه په نښه کول پیل کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسې مشال رادیو اوري. د پاکستان د دفاعي پایداوار او د دفاع لپاره د سنت قائمه کمیټې ته بعد زیارت پورس د پاس سر دفتر کې په دفاعي چارو باندې رپورت ورکول کیږي. بلخوا د قومي سلامتي پارلماني کمیټې دا بلنه رد کړې ده، او غونډې کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې ده. د پارلماني کمیټې د دې پریکړې نه به څه اغېز وي، او آیا د دې په ضد د پوڅ سرډول رد عمل مخې ته راغلی دی او که څنګه؟ په دې اړه زموږ خبریال یعنی د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل له اسلام آباد رپورت لري.
ملک کې د ترهګرو خلاف د روانو عملیاتو، سیمهیز صورتحال او د ملکی سلامتۍ او دفاع بچارو با اعلی پوځي چارواکي د سینټ دفاعي کمیټې ته خبرونه ورکوي. د غونډه کې د ګډون لپاره د پارلیمان د قومي سلامتۍ کمیټې ته هم بلنه ورکړل شوې ده. خو ولې د کمیټې مشر میار زار ربانی مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د کمیټې غړي نه غواړي چې د فوز سر دفتر ته لاړ شي، که پوځي چارواکي کولی شي چې د پارلیمان د ودانې دننه دوی ته خبرونه ورکړي، خو ټیک ده، ګنې د کمیټې غړي هلته تلو ته تیار نه دي. د پارلیماني کمیټې د پریکړې په اړه مشال ریډیو د پوز د ویان میجر جنرال اطرابا سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو ولې بریالي نه شو. دغه شان د کمیټې غړو هم په دې وجه خبرو اترو نه ډډه وکړه چې د سلامتی کمیټې هر عمل د میډیا نه پټ وي، نو ځکه دوی په دې معاملې خبرې نشي کولی. د قومي سلامتی کمیټې پریکړې ته کارپوهان په کم نظر ګوري، او دې سره به د پارلیمان اهمیت څومره راپډاګ شي، په دې اړه راته د سیاسي چارو کارپوه او وکیل منان بچاوی چې ټول ادارې د حکومت لاندې وي، خو افسوس دا دی چې زموږ اکثره حکومتونه او سیاسي ګوندونه د پوز په مرسته پارلیمان ته رسي، نو څنګه به دوی پوز لا ځواب ورکړي؟ منان بچا زیاتوي
دا هر څه چې دي او بل دغه څه ضرورت مندانه اقدامات پکار دي، نه دي پکار چې فیصلې چې دي هغه د پارلیمنت نه بهر شي، هرې فیصلې چې دي هغه ته پارلیمنت کې کنه نه کوي، حیثیت چې دي هغه نه دي دا حقیقت کې عوامو مندګي کا یاد او ترجمانی کوي، بلکې دا خو لکان پر ارګینینګ باندې گیو ان ټیکس باندې داخله کوي، زی خو موایدو باندې راځي، په دې بنیاد باندې د دینو خو هغه توقع نشي کېدل پکار دی، هر چې کوم خلک دې په فار کراولي دې خلک چې راغو نه روګردانی کوي، نو بیا هغه پر بي حیثیت معلوم نشي، هغه سره بیا فصل وکړي کوم حکومتونو سره کوي.
بل طرف ته د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر سعد محمد وینا ده چې د سیاسي خلکو په سر د پوز لاس ایښودلو خبره په خپل ځای صحیح ده، خو ولې بعضې خبرې د ملک دښمنه وګړو نه پټو ساتلو دپاره هم پوز نه غواړي چې د پوځي ودانونه بهر داسې غونډې وکړي. دې زیاتوي
زما په خیال باندې خو خپل حتی لباسه کوشش کوي چې کوم ځای فوج نیولی دی او کوم مقام باندې دی، فلحال هغه ځای به اعلی خانه باندې نه پرېږدي، ځکه چې هغوی خود دوی ته ډېر تشد په نظر ګوري چې دوی قومي مفادو کې فیصلے کئی کہ نہ کہیں، او زما بخیال بھی دینا با راوت الغواری فی الحال زما خلف فوج دو طاقت ور گئے کبھی ارس مو کی کہ فوج دا غواری چدا بریفنگ با جی ایس ٹی یو کی نو زما بخیال بھی دے دا حکومت دو متوان نہ لری
ذکر وردا چ تیرا سمودہ کی موجودہ پوزی سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتی اداري آی اس آی مشر احمد شجاع پاشا د پارلیمان د ودانه دننه غړو ته خبرونه ورکړی دا او د کارپوهانو په وینا د سرباد د پارلیمان مقام او اهمیت پزیشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسې مشال رادیو اورئ. تېره ورځ په قومي اسمبلی کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتیو پر ضد یو بل وړاندې کړی شو، او د بحث نه وروسته چې کله دا بل منظورېدو ته نږدې و، په دغه وخت د ځینو اعتراضاتو له وجې دا بل د بحث کېدو یا د منظورېدو نه پاتې شو. په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل تفصیل لري.
تیر ورځ د دې بل شکوارا منصورې په وخت د بعضي سیاسي غړو لخوا د اعتراضات رستو سپیکر فهمید امیرزا وویل چې د دې بل د دوباره جاج واغستې شي او د غیر رستو د یو واری بیا په ایوان کې وړاندې کړي شي. د دې بل په اړه د پی ایم ایل کیو غړي دنیا عزیز مشال لیډیو ته صدا سي وویل، دا بل د هغې په ضد دی چې لکه د زنانو قرآن سره واده یا هغې د خپل وراثت نه محرومه ساتل، او دغسې په دې بل کې زنانا د سورې په صورت کې ورکولو باندې هم خبرې دي. تېر ورځ چې دا بل کله پاس کېدو نو د هغې نه وړاندې د ایم کیو ایم ګوند لخوا د عمر قید سزا تجویزونه راغلو، خو بیا په دې اعتراض وشو چې د عمر قید سزا سخته ده. بل تېر ورځ د قانون وزیر هم په مکه موجود نه و، نو د اسمبلی سپیکر یې وویل چې د قانون وزیر دې د دې بل جاج واخلي او د راتلونکو نهه پروستې د دې بل په اړه تیاری وکړي شي، او د قانون وزیر دې هم په اسمبلی کې موجود وي. دنیا عزیز زیاته کړه چې د کال 2002 نه تر کال 2001 پورې چودھری شجاعت حسین په خپل دوري حکومت کې دا بل پاول ځل وړاندې کړی و، خو هغه وخت دا پاس نه کړی شو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو اورې. بیا هم د خیبر پختونخوا ته راځو. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو بیلابیلو سیمو نه لا درکه شویو یو شمېر کسانو مقدمه کې پېښور های کورټ د دې صوبې اعلی حکومتي چارواکي راغوښتي دي. په دې هکله او د دې مقدمې د جزئیاتو په اړه د پېښور نه د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو بیلابیلو ځایونو نه دا بې درکه شوي د یو شمېر کسانو د مقدمو اورېدنې دا وخت په پېښور های کورټ کې روانې دي. دغه بې درکه کسان نامعلومه کسانو تښتولي دي، ولې د دوی د زیږی هیڅ پته نه لګي. او د لړ کې عدالت د متعلقه سیمو پولیسو او دغه رنګ نور حکومتي چارواکي عدالت ته د پښتنو لپاره راغوستي دي. د دغه بې درکه کسانو مقدمې چلوونکي د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي وکیل جهانگیر خان اپریدي مشال لیډو ته د دغه کیسونو په خپله باندې صدارنګ وویل،
دا ډېر ګڼ تعداد کې د دې مسنګ پرسن داوی د خپل پیرنټس نه یا رشتہ دارانو نه بغیر چاته علم نشي کېده. موږ ته خو کسان راشي فریاد وکي، خاون مې ورکته، زنانم پکې راشي، پلار راشي بچي مې ورکته، مور راشي او چې بچي مې ورکته، رونه راشي چې رونه مې ورکته.
بلخو عدالت تر غلې د بے درکه خلکو خپل خپلوانو د اواز ریکارډ کول نه ډډه وکړه، ولې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی د خپل بے درکه شو بچو خپل خپلوانو اوازونه هم نه دی اورېدلې. ادمړې ژوندۍ د ډېر وخرا سي پته نه لګي. په دې لړ کې چې کلمو د خیبر پښتونخوا اسسټنټ اټارنی جنرل جمیل ورسک نه پښتون وکړه، نو هغه د ریس صدرنګ خپل کړو.
یوازې زموږ ایجنسی نه نه چې دغه خلکو چته د ایجنسی نه علاوه د کی سیاسي لمنشتري کول ذاتی مخالفت د کوم دلته کې طرف غری روانه ده، نو دا کوم چې دهشتګر دي د پاکستان کې هغه خلکو چت کی او به راوي شي دغه پکاته کې د ایجنسی نه پکاته کې
د به درکه شوی خلکو خپل خپلوانو وینا و چې د دوی بچي او خپلوان بی ګناه غیب کړی شوی دي. د دې تور په جواب کې اټارنی جنرال زیات کړه،
د ډیزیت کې سونی د موسر ورځانه تقریبا 15 شپک کې سونه خدا خامخاوي دا سور اعظم راغله چې 15 20 پورې دا کې سونه ورسی.
یا د دې وچ رده به درکه شوی خلکو خپل خپلوانو او وکیلانو د اعلی حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې کم اس کم دغه تنان کې ګناګاروي نو عدالت ته دی وړاندې کړی شي او دوی ته سزا ورکړي شي، او که بی ګناوي نو دوی دې خوشی کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پختو وای مشال ریډیو ور.
تاسو پختو وای او مشال ریډیو اوري. او اوسم افغانستان ته ورزو. د افغانستان په کندهار ولایت کې د ترافیکی پیښې لامل یو لستانو ته مرګ شو. لاوختي د پیښې په قربانیانو کې اکثرا خزي او ماشومان شامل دي. که په کندهار کې د مشال ریډیو خبريال سچا سقیم د پیښې تفصیل لري.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د خبر شوی راپور په اساس له بشری حقوقو څخه د سرغړونې زیاتې پیښې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دي چې په وروستیو دریو میاشتو کې ډېر زیاتې شوې دي. په کندهار کې د یاد شوي کمیسون د مشر انجینر
په کندهار کې د ترافیکی پیښې په اړه هم رپورت لرو، خو د مشال رادیو په روانو خبرونو کې به دا رپورت واوري. اوس هم په د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کارکونکي وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې له بشري حقوقو څخه د سرغړاونې پیښې څو برابره زیاتې شوې دي. د دغه کمیسون چارواکي وایي دغه پیښې زیاتې د ښځو په وړاندې شوې دي. په کندهار کې د مشال رادیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه رپورت لري.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د خبر شوی راپور په اساس له بشری حقوقو څخه د سرغړونې زیاتې پیښې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دي چې په وروستیو دریو میاشتو کې ډېر زیاتې شوې دي. په کندهار کې د یاد شوي کمیسون د مشر انجینر عبدالقادر نورزی په خبره، په وروستیو دریو میاشتو کې د ناامنیو او له بشری حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې په زیاته اندازه عام وګړي، ماشومان، سپینګیري او میرمنې وژل شوي، ډېری ښوونځي تړل شوي او ورسره د خلکو د بیوزلۍ کچه هم لوړه شوې ده. نورزی له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 40 پیښې ثبت کړې دي، خو په وروستیو دریو میاشتو کې دغه کچه 40 ته لوړه شوې ده.
په دې کې بدبختانه په بعض مواردو کې دغه کچه خصوصا د ښځو په هکله په مختلفو کې هغه زیات شوې ده او نور عمومي وژل شوې ده.
نورزی زیاتوي چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې لسو تنو مېرمنو خپل ځانونه سوځولي وو، خو په تېرو دریو میاشتو کې د ځان سوځونې پیښې 14 ته رسېدلې دي چې له امله یې 8 تنو مېرمنو ژوند له لاسه ورکړی دی. د ده په خبره په لومړیو دریو میاشتو کې دوی د ترور له امله د ښځو د وژلو 2 پیښې ثبت کړي، خو په وروستیو میاشتو کې دغه شمېره 15 ته رسېدلې ده. نورزی زیاته کړه چې په دې سربیره په لومړیو دریو میاشتو کې د بیلابیلو تورونو پر بنسټ 12 تنې مېرمنې او 11 ماشومان زنداني شوي دي، خو په تېرو دریو میاشتو کې د زنداني شویو مېرمنو شمېره 18 او د ماشومانو هغه بیا 40 ته لوړه شوې ده. همدارنګه دی زیاتوي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د اجباري ودونو نه پیښې ثبت کړې دي چې درې یې په لومړیو دریو میاشتو او شپږ یې په وروستیو دریو میاشتو کې شوې دي. د هیواد په جنوب کې په وروستیو وختونو کې په کورونو کې د ښځو د وهلو او ټکولو پیښې هم د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. نورزی وایي چې مخکې یې د ښځو د وهلو 8 پیښې درلودې، خو اوس دغه شمېره 40 ته لوړه شوې ده. دی د یادو شویو ټولو پیښو لامل بې سوادي، د بې کفایته کسانو پر دندو ګمارل کېدل، د بهرنیو سرتیرو خپل سري عملیات او د ناامنیو پیښې بولي.
لویه ستونزه زموږ کارونو او د بشري حقوقو په ناست کې هغه بې امني ده. په کومه دي کې چې بې امني وي هلته قانون نه تطبیق کېږي. د قانون په نه تطبیق کې په مختلفو ځایونو کې په مختلف ډول هغه نقد او خوشه پیښیږي. نو موږ اوس هم ځکه چې امنیت کم دی یا ضعیف دی یا د پخوا پرتله یې تغییر نه دی راغلی، نو په دې کې قانون تطبیقېدل مشکلات دي.
د نورزی په خبره د بشر له حقوقو څخه د سرغړونې د پیښو غټ لامل د دولت مخالف وسلوال هم دی، خو دوی نشي کولای هغوی ته ورشي او په دې اړه یې وپوهوي.
تاسو معلومه چې د دولت مخالفین اصلا د نورو ستیز قانون نه بني، بل دا چې موږ دا تورمندي نه لوشو لاړ ته د هغو سره تفاهم وکړو، ځکه هغه دولت دعوت ورته کوي مونږ دې تر اوسه خبر
جواب. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د کارکونکو په خبره د هیواد په جنوبي سیمو کې ځینې ناوړه دودونه او رواجونه هم د دې لامل شوي دي چې خلک د بشر له حقوقو څخه سرغړونه کوي. دوی وایي دولت او نړیواله ټولنه باید د دغسې رواجونو د له منځه وړلو دپاره پراخ تبلیغات وکړي، کنه نو ویره لري چې د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو پیښې به په راروانو دریو میاشتو کې نورې هم زیاتې شي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
تاسو مشال رادیو اورید. امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیتا درون بریدونو ته په اشاره سره ویلي امریکا په پاکستان کې د اورپکو پر ضد جګړه پر مخ وړي. د رویټرز خبری اژانس په وینا د لیوین پنیتا په داسې حال کې په پاکستان کې د درون بریدونه مانی چې امریکا په ښکاره لدی انکار کوي. د رویټرز د رپورت مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د سرګندونی په واشنگتن کې په وډرو ویلسن سنټر کې هغه وخت وکړي کله چې د غونډي ګډونوالو ته د پاکستان او امریکا پر پیچلو اړیکو ژغېدی. نوموړي وویل د پیچلو اړیکو ځینې وجه دي ځکه چې دوی په پاکستان کې په یو جګړه کې بوختي. خو نوموړي ومنل چې پاکستان په رښتیا هم په قبایلي سیمو کې د القاعدې پر ضد په کاروانو کې همکاري کړې ده او اوس یې هم کوي لګیا دی. خو لیون پنیټا بیا حقاني شبکې ته په اشاره سره وویل چې د دواړو هیوادونو د پاکستان لخوا له اورپکو ډلو سره د اړیکو ساتلو پر سر سخت اختلافات دي. امریکا له مودو راهیسې له پاکستانه د حقاني شبکې پر ضد د کاروایي غوښتنه کوي. د امریکا د دفاع وزیر تېره اونۍ په اټلي کې د امریکایي پوځي اډو د دورې پر موقع د سی آی ای له لوري د ډرون د استعمال خبره کړې وه. نوموړي ویلي وو چې د سی آی ای له مشري پرېښودو وروسته اوس د پینټاګان مشري په غاړه اخیستې ده، نو د سی آی ای د مسؤلیت په مقابله کې اوس هلته ورسره ډېرې وسلې دي او بیا زیاته کړه خو ډرون الوتکې بدې نه دي. د رایټرز خبری اجانس په وینا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په حکومت کې د ډرون الوتکو استعمال زیات شوی دی. د اجانس په وینا په پاکستان کې د روان کال د مئی په 2 د القاعدې د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته هلته د ډرون شاوخوا 1.5 بریدونه شوی دی. امریکا د اسامه بن لادن په ضد د عملیاتو لمخه پاکستان نو خبر کړی چې وروسته بیا د سیاسي مشر ول امریکا ویریده چې حسینه تر عملیاتو لمخه هغه خبر کړل سي.
او عبدالحی کاکړ و چې د پاکستان او امریکا د اړیکو او ډرون بریدونو په اړه په خپل رپورت کې معلومات لرل او اوس هم یو بل رسمي غټي کې درته لرو چې هغه هم د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه دي. د روان کال مې میاشت کې د امریکا د پوځ ځنګړو ځواکونو د پاکستان د پوځ او حکومت له خبرتیا پرته په خپل سر د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن پایبټ آباد کې ووژل او د همدې مسلې پر سر د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې هم تر ډیره ترنګل شوې. د پاکستان پوځ اوسامه له وژل کېدو وروسته د خجالتۍ احساس کړی او سفارتکار اعجاز منصور په وینا زرداری د پوس لخوا د کودتا ویره هم درلودلې ده. د همدې مسلې په اړه فاینانشل ټایمز رسپانې یو مقاله لیکلې چې مهمه برخه محاسبي شهید درته ژباړلې. په فاینانشل ټایمز کې یو پاکستانی لیکوال منصور اعجاز لیکي د مې په 9 یعنی یو اونۍ وروسته تر دې چې د امریکا ځنګړي ځواکونو د اوسامه بن لادن پر کور برید وکړ او هغه یې وواژه، یو جګپوړي پاکستانی ډیپلومات دته ټلیفون وکړ او یو بیړنۍ غوښتنه یې لرله. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری غوښتل چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت چارواکو ته پیغام واستوي او دا پیغام د پاکستان د پوځ او استخباراتو پیغام و. لیکوال په فاینانشل ټایمز رسپانه کې وړاندې لیکي د پاکستان پر خاورې د بن لادن موندلو د زرداری د کمزوري ملکی حکومت لپاره سپکاوی و او صدر آصف علي زرداری دا ویره لرله چې پوځ د پاکستان واک وانخلي. زرداری د دې واکمنۍ د مخنیوي لپاره د امریکا مرستې ته اړتیا لرله. د پاکستان پر خاوره د امریکا د ځانګړي ځواکونو تیری د پوځ مشر اشفاق پرویز کیانی او د هغه د ځواکونو روحیه کمزوري کړې وه. د پوځي استخباراتو ډله یا آی ایس آی تورن شو چې د نږدې شپږو کلونو په مخه د اسامه بن لادن په پټېدو کې مرسته کړې ده. پوځ او استخبارات ویریدل چې نړیواله ټولنه یې په دې ملامت ونه ګڼي، نو دوی ته آسانه لاره دا و چې ښاغلی زرداری قرباني کړي او دې ور وړاندې کړي. د فاینانشل ټایمز مقاله کې منصور اعجاز لیکي ډیپلوماټانو په ښکاره وویل چې ملکی حکومت غوره ګڼي چې د امریکا د ټولو ځواکونو مشر ادمیرال مایک مولن له لارې هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما او هم جنرال کیانی ته د زرداری پیغام ورسوي. د یو لړ ټلیفوني خبرو اترو له لارې او د میلیونو له لارې د 2 په مخه د پاکستان د صدر د نیوکو وړاندیز د اوباما ادارې ته وړاندې شو او پکې ویل شوی و چې د ملي امنیت نوې ټیم به د آی ایس آی اس څنګه چې له طالبانو حقانی شبکې او نورو سره اړیکې لري لمنځه یوسي. په دې کار سره به د افغانستان او پاکستان اړیکې په حیرانوونکي ډول ښې شي. د سپتمبر په 22 د امریکا د مشرانو جرګې پوځي کمیټې ته ادمیرال مایک میولن وویل چې د سپتمبر په 11 د امریکایي او ناټو پوځیانو پر اډې چاودنې چې اویا امریکایي او ناټو ځواکونه یې ټپیان کړل او بیا د سپتمبر په 14 په کابل کې د امریکا پر سفارت بریدونه د آی ایس آی په ملاتړ شوي دي. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي ښایي له دې سره ادمیرال مایک میولن غوښتل چې دا څرګنده کړي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد پټه جګړه پیل کړې یا ښایي د ابن لادن پر استوګنې د برید د غچ اخیستلو لپاره پاکستان داسې کوي او یا هم غواړي چې د هند پر ضد په افغانستان کې یو ځل بیا طالبان برلاسي کړي او هلته ستراتیژیک ډیپټ یا ژور ستراتیژیک ځانته جوړ کړي. فاینانشل ټایمز روسي برخه کې لیکي د دې وخت را رسیدلې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې څنګه د تروریزم د ملاتړو سازمانونو په لیست کې شامل کړي. کچېری دا ډله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل نه شي، د ولسمشر بارک اوباما هغه هلې ځلې بازای ونیسي چې غواړي د حقاني شبکه په تورلیست کې شامل کړي. لیکوال په اخره برخه کې لیکي دا هیڅ منطق او عقل نه مني چې ISI د اس ډلې په فعالیتونو او له ترهګرو ډلو سره د هغې د ملاتړ په مسلې ونه پوهیږي. د ایت څنګه باید وتړل شي. تاسو مشاله رادیو او خیبر پختونخوا کې درې نیمه بجې شوې دي او فرخنده وزیر درته د دې سات لند خبرونه وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د حقانی شبکې په ګډون نورو اور پکوډلو سره خبرو ته تیار دي. امریکا په نړۍ کې مشت امریکایانو ته د ترهګر بریدونو د امکان په اړه خبرداري ورکړي. د صوبه خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وایي په قبایلی سیمو کې امن پر ځای کول د حکومت لومړی کار دی او ملګرو ملتونو په کوسوو کې د خپل مشن لپاره افغان ډیپلوماټ فرید شریف ټاکلی دی.
لاند خبرونه او چې فرخنده وزیر درته وړاندې کړل او غن خبري رپورټونه مهم پراونه خبرونه کې واوریدل. د شې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن پر کوم موضوعګانو تفصیلي کړي. دارتل اسلام آباد د مشال رادیو خبري اله انیسا اجمل وای.
روسپانا مشرق پخپل ادارې کې لیکي چې د صبح خبر پختونخوا په قبایلی سیمو کې د سرکاري افسرانو ناقصه کارکردګي او د نورو کارکونکو خدمات صوبایي حکومت ته د سپارلو فیصله د پوینه بهر ده او داسې ګڼل شي چې د لاکچ په دی غونډه کې دا فیصله د خو حکمرانې داوا کونکو پورې خندا ده. ادارې لیکي چې څومره بخوا چې په دی غونډه کې دا فیصله شي و چې خو کارکردګي نه کولو والا ټولو ملازمینو سره به سختي کیږي او کارکردګي نه خو کولو په صورت کې به د هغې پر ضد سخته کاروایی کیږي. خو پاکستان دا حالات تیچ خرابې کارکردګي رستو سرکاري ملازمینو ته صرف د تبدیلې دھڑکی ورکړی کیږي او د دینه د هم ثابتېږي چې صوبایي محکمې صرف د نه اهل کسانو لپاره غوړه دي. روسپانا جنگ پخپلې داری کې لیکي چې د داخله وزارت په ملکی ټولو سرکاري افسرانو ته ویل دي چې په غیر قانوني توګه د بهر هوادونو نه راغلي کسانو ته د پخپلو کورونو کې کارونه نه ورکوي او کایو سرکاري افسر داسې وکړو نو هغه به په درې ورځو کې د نه د خپل نوکرې نه لری کولی شي. ادارې لیکي چې پاکستان ته په غیر قانوني توګه راغلی کسانو کې یو نیم لاکو ورک پرمټ حاصل کړی دی. خو د غیر قانوني رجسٹر تاریکینی وطن صحیح شمیره معلومولو لپاره په ملک کې د سروي ضرورت دی. ادارې لیکي چې د افغانستان جهاد په وخت ګڼ شمیر افغانان پاکستان ته راغلي دي او دا وخت تقریبا 30 لاکا افغان کډوال پاکستان کې موجود دي. ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې داخله وزارت دې په خپل حکم عمل وکړي او ملک ته د غیر قانوني تاریکینی وطن نه صفا کړي. روسپانا ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې په ایواني صدر کې پولیس مشر آصف علی زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په مشرۍ کې د پیپلز پارټي اعلی چارواکو په غونډه کې چې په کومو معاملو غور وکړې شو نو په هغه پام کول د حالات او وخت تقاضا ده. دا وخت په ملک کې د بجلی ډیر بحران دی او په دې غونډه کې صدر زرداری په ملک کې د توانایي بحران په مستقل بنیادونو حل کولو ضرورت باندې زور واچولو او وی ویل چې د بجلی فراهمي صورتحال دی یقیني کړی شي. په دې غونډه کې د تجارت وزیر امین فهیم د هند او پاکستان ترمنځ تجارت باندې اتفاق په اړه خبرې هم کړي. ادارې لیکي چې په دې غونډه کې د کراچۍ په معاملې د سپریم کورټ سو موټو فیصله باندې عمل درآمد او بلوچستان په مسلې هم خبرې اترې شوې دي. ادارې لیکي چې دا وخت منتخبه حکومت پارلیمان مخالفې ډلو عسکري قوتونه او ایجنسولا کامی کړنلارې جوړولو کې خپل کردار ادا کول پکار دی. که حکومت او مخالفې ډلې د ملک حالات سمولو کې سنجیده وي نو دا معاملې د وسته خبرو او بیانونو په ځای عملي کولو اړخته بوځي. روسپانډ ډون په خپل ادارې کې لیکي چې تیر د ګل پرواز د خرابو انجنونو لوجي یو سل 45 سیل گاڑی بند کړې شوې دي او د هغې وروسته د 300 انجنونو خرابې دوه رپورټونه هم رالل. ادارې لیکي چې په ملک کې د دومره غټې محکمې د خرابې کارکردګۍ نه دا ظاهریږي چې حکومت د یو عام تن اړخته څومره پام کوي. ریل گاڑی په غنټو غنټو انتظار وروسته روانيږي او کرایانې هم زیاتې کړې دي. ادارې لیکي چې د دې ادارې مسلې حل کولو لپاره حکومت لا پکار دي چې پوهه کسان دې د محکمې کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې دا وار زموږ همکاري دوه رسمانو ته کتنې کړې دي. په اسوشیټډ پریس خبري اژانس کې په افغانستان کې د اپی هم په کښ د زیاتوالي په اړه یو لیکنه شوې ده. بل لوري د سټریټ فور ادارې په جنوبي اسیا کې حالاتو ته په کتلو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده چې اوس څلورم پړاو ته رسیږي. په دې لړ کې امریکا او پاکستان ته څه کول پکار دي په دې لیکنه کې په ګوته شوي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحا امیرزاده نورو.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي که څه هم د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه له یوې مودې راهیسې له دغه هیواد نه د نشه یي توکیو د نوغي وستلو هڅه کوي، خو په دغه هیواد کې روانه ناامني او دروازنی شایانو مخ په زیاتیدونکو بیې د دغه هڅو په وړاندې لوی خنډ دی. د نهه پورس جاری کړل شوی د ملګرو ملتونو په راپور کې همدغه خبرې ته په اشاره سره ویل شوی، په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د امن پر ځای کولو او د دغه هیواد د امنیت چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو هڅه کوي. دغلته اوس د افیمو کښت د هیواد نورو سیمو ته غځېدلی دی. د اسوسییټډ پریس په وینا د افیمو په کښت کې زیاتوالی په داسې حال کې رامینځته شوی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د افیمو 15% فصل له منځه وړي او په لویه کچه د نشه یي توکیو د سمګلینګ یا قاچاق هڅې یې شنډې کړي. بل لوري د سټریټ فور ادارې تر مخه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د پاکستان په منځګړتوب شروع شوې دي څلورم پړاو ته به ورسیږي. په ظاهري توګه داسې ښکاري چې دغه خبرې اترې به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه چې په خبرو اترو کې بوخت ټول اړخونه هڅه کوي چې په دې لړ کې خپل پوزیشن پیاوړی کړي. د ادارې په خبره د پاکستان سره تړاو لرونکي اورپکي او افغان طالبان به د بریدونو له لارې هڅه کوي چې د افغانستان نه د امریکا زر تر سره وځي. بل لوري به امریکا په پاکستان د فشار اچولو کوشش وکړي چې د طالبانو سره د یوې داسې راضینامې ته ورسیږي چې په سیمه کې به په جهادي کاروایي سخت بندیزونه وي، او که چېرې داسې نه وي نو بیا د ځان یو داسې راتلونکي ته تیار کړي چې په پکې د پاکستان سره د امریکا ملاتړ نه وي. د سټریټ فور د سیډنې تر مخه که څه هم په دې خبرو اترو کې امریکا د ډېر تاوان سره مخامخ ده، واشنگتن به د خپل برلاسیتوب په مقصد د رسد لپاره د پاکستان په لارو تکیه کمه کړي. اداره وړاندې لیکي دغه خبرې اترې به په راتلونکي دریو میاشتو کې زور ونیسي، خو سټریټ فور بیا داسې باور کوي د دې خبرو اترو مهمې برخې به دغه پروسه پر مخ بوزي که څه هم کېدای شي زیات وخت واخلي. دغه مهمې برخې څه دي؟ د ادارې په خبره امریکا ته د یو ستراتیژیکي اړتیا تر مخه پکار ده چې د افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي، او بیا دې ته هم ضرورت دی چې پاکستان کې د یووالي وي او په افغانستان کې د امریکا د ملاتړ سره خپل اثر بیا پر ځای کړي، چې دا ډول د جګړې نه پس د سیاسي سمجوتې په وخت د هند او د طالبانو لخوا په سیمه کې د واک لرلو ضرورت مخه ونیسي.
مشال ریډیو ته اس ام اس راولېږي.
بالکل، تاسو اس کولای شئ مشال رادیو ته د اس ام اس لاري خپل پیغامونه راولېږي. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
03325333351.
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږي.
تاسو هم کولای شئ موږ ته خپل نظریات د خپلو ایس ایم ایسونو او پیغامونو لاره موږ ته راوسوي او له موږ سره یعنی مشال رادیو سره شریک کړئ. بیا هم ستاسو د سیمې رپورټ لرو. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د غیر سرکاري تنظیم کیمپ له اړخه په قبایلي جرګه کې د اصلاحاتو په اړه یو غونډه شوې چې پکې د شمالي وزیرستان او نیمه قبایلي سیمو خلکو ګډون کړی و او د دغو اصلاحاتو په اړه یې بیلابیل نظرونه سره شریک کړي دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر هم دې غونډې ته ورغلی او داسې رپورټ یې برابر کړی.
د غیر سرکاري تنظیم کمیونټي اپریزل اینڈ موټیویشن پروګرام کیمپ لاړه د سرخار اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې قبایلی جرګه کې د اصلاحاتو په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د شمالي وزیرستان ایجنسی او نیم قبایلی سیمو اف آر بنو او اف آر لکی نه 15 مشران او ځینې ځوانان رابلل شوي وو. په دغه غونډه کې د جرګې په اړه مختلف سوالونه پورته شول چې په غونډه کې ګډون کوونکو پر خپل نظرونه وړاندې کړل. د شمالي وزیرستان ایجنسی نه راغلی ملک محمد سلام وایي جرګه د دوی د پلار او نیکه رواج دی چې دا کله هم نشي ختمې دی، البته چې پکې کمې خامیانې دي هغه دې لرې کړی شي.
چپن محمد کرغلی دی غیا ته تسلیم کړی دا جرګه ده، صرف مونږ نه تسلیم، مونږ خپل د پلار نیکه یو رسم رواج ده پکې خامې دي، ا خامې په کار ده چلر شي. نو هغه باندې څه خبره وشول چې کوم ځای کې ګورنمنت ته پیدا دغه دې استعمالوي چې افسیار ده چې کوم مونږ ته پکې پیدا دغه دې پټکړي دي، هغه مونږ د پلار نیکه کلچر ده برقرار وساتل شي، هغه مونږ نه پټیږي نه چې چاغلې نه کړی دی اغلې د ښکارا کو کومه غلطی دی هغه بالکل رسیدا ته ونه جای بند آیات حدیث نازل شو
خان وزیر مشال ریډیو ته وی چې ولسی مرکه یا جرګه د ډیرو مسلو لړن او زر حل راوستلې شي خو په ډیرو ځایونو کې پکې د بشري حقوقو نه د سرغړونې احتمال موجود دی چې باید دغه ته پاملرنه وشي
صدر رونه ولسی مرکه د چکی مدو اداسه ډیر کیسه داسې دي چې د انساني حقوقو پاسداری شته په سوشه د 45% به د خامه هشته بشه چې خالص حکیم د شزه په حواله سره خبره وشوله مستر حکیم اقلیت موجود دی په دغه حواله سره خبره وشوله ولسی مرکه شه هنده نشته ځکه نشته چې د خلکو په 1343 شوای دی چې سره راسا ایم سی آر موجود وي فاټا سیستم موجود وي تانه موجود نه وي زیر موجود نه وي یو د حقوق په ایمال کې استعمال شته چې حقوق په ایمال شي جرګه د خبره حل کولای شي خو ویره چې مضبوطی وي سټو امانداری وي بشه
د نیم قبایلی سیمه افرلکی ناراغله ملک میر خاجان وای چې جرګه مار باید د بشری حقوقو نه خبر وي نو بیا با جرګه په انصاف سره فیصله کوي
بشری حقوقو نه د جرګه په سیستم باندې ملاوی دي سی خو چې څوک جرګه وواړي جرګه مار چې کوم دی هغه چې په قانون او په حقوقو باندې پوي وي هغه هر جرګه دار بداسي وي چې تعلیم پکې زیات وي بروشنی زیات پکې واچي شي فیصله باندې پکې کړی کیږي په انصاف دار باندې او چا سره به هیڅ زیات نه کیږي بالکل
د شمالي وزیرستان ایجنسی یو مشر انجینیر زمان د ولسی جرګې حمایت کوي خود ایف سی آر یا پولیټیکل ایجنټ جرګه آزاده نه ګڼي
چې کوم عوامي جرګه ده دا ډېره ماستر ده ولې چې دا زموږ تهذیب کلچر سره ده زموږ اجرا او جرګه دا لازم ملزوم دي کوم ګورنمنټ جرګه ده د فیصلې لپاره پکې امندمنټس پکار دي ولې چې هغه کې انفلوئنس ده د ګورنمنټ ډېر زیات
د غیر سرکاري تنظیم کمیونټي اپریزل اینڈ موټیویشن پروګرام چیف ایگزیکټیو نوید احمد شینواری د پروګرام مقصد په اړه مشال ریډیو ته وایي
د نن د غونډې مقصد خو دغه چې جرګه ښه شی دی او جرګه بد شی دی آیا جرګه چې کومه ده هغه مونږه ریپلیس کولی شو باقاعده عدالتي نظام سره که هغه مونږه ریپلیس کولی شو د هغې څه نقصانات دي څه فایدې دي یا که مونږ وایو چې یاره جرګه دې برقرار وساتلی شي نو آیا د موجوده جرګې شکل چې کوم دی د دې ټولو مسلو حل دا ورکوي او کنه ورکوي بحث دا او شوچی او په جرګه کې خامیان شته په جرګه کې خوبیان شته
په غونډه کې 1500 غډونوال مشرانو او ځوانانو په دې خبره زور ورکو چې ولسی جرګه مضبوطه کړي شي خو جرګه مارو ته پکار دي چې د بشري حقوقو څخه ځان خبر کړي چې د غرنګې د جرګې لاندې فیصله په انصاف سره وشي عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي
تاسو مشال رادیو اوریدو د نړۍ رنگونه او نیز خبرونه د رواني خبرونه ورستۍ برخه کې درته خبرو خو اوس هم د نړۍ د ښکلا او د طبیعت په اړه درته رپورت لرو په جنوبي وزیرستان کې د شکی اوانګور اډه په ګډون داسې سیمې دي چې ګڼ ځنګلونه لري خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې اوس دغه ځنګلونه ډېر د بیرحمۍ سره وهل کیږي او د دې لامل اوس د ځنګلي ځناورو کورونه لمنځتل چې وسی رهایشي سیمه ته د غوزناورو مخه کړې ده په جنوبي وزیرستان کې خلک په دې اړه څه وایي د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود پر رپورټ ورکوي
په سویلي وزیرستان کې شکای سلیر خمرانګ نارای او انګورا د داسې غریزې سیمې دي چرته چې قدرتي ګڼ ځنګلونه موجود دي خو دا وخت دا ځنګلونه په ډېر زیات انداز کې وهل کیږي د سیمې یو اوسیدونکی نورعلي شاه کروان وزیر وایي چې د ځنګلونو په دا رنګ وهل کښې د ځنګلي ځناورو کورونا او مرغانو منځولې هم ړنګې شوې شکي د سلیر ځنګل او د خمرانګ نارای تر انګورا ډېره دا چې په وزیر
پاکستان کې یو سپیشلای ځنګل وو او ډېر په هر قسم باندې مشتمل لکه ځنغزای ناشتر منځه څېړې بشتا او داسې نور چې دا د وزیرستان یو اشکولا وو. خو د موجوده کړکېچنې حالات له امله د امنیتي فورسز د موجودیت له امله مرچې جوړېدلې او د غره په ساري نه بندې ونې غنې لاندېدلې. نو د دغه وجه نه خال کې لوس ور وچو لکه د یو فصل لاو چې کې د یو پاټي د جوړې د غنمې په دغه انداز بندې د څلر نوان سا د خمرنګ نارای تر انګور اډا پیرا او د شکی نور چار چا پیرا غرینا چې په دا کې شنه لګي وخیږي او د حیوانات کورینا اعلان کړل. په داسې حالاتو کې چې بیزوګون د میش په کورینا راوختل د غره ځناور دا په کورینا باندې رموت شول.
ډاکټر باز وزیر دا خطر محسوسوي چې که د ځنګلونو ژغورنه ونه شوه بیا به د سیمې غرونه له غړ ودرېږي چې اثرات به یې په موسمونو هم پرېوځي.
ځنګل ډېر ښایست لري ولې خو څه تبرګه استعمالوي اوسې آرې ورته څخه کړې دي چې مکمل یې د جان او کوژي. په دغه کې د می سرکار هم ناکام شو. د میزو نه پولیټیکلی سره خبره وشوه خو لکه هغه پکې ناکام شو او پوځ د هغه پکې ناکام شول.
مشال ریډیو چې په دا لړ شي د محکمه ځنګلات سویلي وزیرستان فارسټ افیسر امین الله مسعود سره رابطه وکړه. هغه وویل
دغه پرایویټ ځنګل دي دا د سرکار په هول شي نه دي. دغه متعلق میزا سره داسې یو قانون نشته چې دوی باندې لاګو کړي. مقصد دغه خلک خپل قومي غارې وچې دوی ودا ښایي نسل انډولای دی یو په بل باندې نه راو جرمنه وا او هغه شي نه هوي سلسکي ور پور کمی شي په شاپ کې قبایل هغه خپل ځندنې طریقې چکی نه د غارې او د څنګه مړینګې او د نوې والا طریقه کار و
قبایلیون یایی چه ده حکومت سرا سرا ده سیم مشهرون و علمون تاها پچار ده چه ده قبایلی روایاتو پا مطابق ده زنگلونو ده وحالو مخنیوائی وکی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیر اسماعیل خان.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
دا سندرو امیل د نړۍ رنگونه تاتره د بختر سوری پلوشه او د سینور اونیز خبرونه تاسو کولای شئ چې www.mashalradio.com کې هم په لیکل شوی بڼه ترلاسه کړئ او هم یې اوریدلی شئ او هم یې په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ له خپلو تصویرونو سره یې لیدلی هم شئ. او اوس هم د نړۍ رنگونه اونیز پروګرام لرو. دا پروګرام درته ګلای از وړاندې کوي.
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلیا اعظم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. قدرمن اوریدونکو لومړی زو چینتا چته چې د نړۍ له ټولو جګ ټاور ته اعزاز ورکړل شوی دی. دا شمالی چین جنگ شو صوبا چې په دې هیواد کې لټولو مالدار خلک پکې اوسېږي د نړۍ لټولو جګ ټاور جوړ شوی دی. د دې ټاور اوږدوالی 1,000 فټ دی. د دې ټاور لوی بله خوندور خبره دا ده چې د دې شاوخوا 2,000 خلک اوسېږي. دا ټاور د پیرس ایفل ټاور نه هم جګ دی. د دې ټاور په جوړېدو 4 کاله لګېدلی دي او پرې 3 اربع یون مصرف شوی دی. ځینې خلک ګمان کوي چې د دې ټاور شکل د ټرافیک په شان دی. مرچکه د خوراک لازمی جز دی خو یو داسې کسی نه مخبروم چې یو ښځه د سحر ناشته د غرمې او د ماښام روټۍ کې مرچکی خوري. زو لندن ته لندن یو کم 50 کنن روچی پچی په خوراک هر وخت مرچکی خوري. روشلی د تیر 9515 پته خوراکونو کې مرچکی خوړل دي او دا اجازه تر لاسه کړی دي چې په نړۍ کې لټول زیات مرچکی خوري. روشلی هر وخت له خپل ځان سره په بوتل کې د مرچکو جوس هم ګرځي. دوی وایي چې د مرچکو زرګونو قسمونه خوړل دي. د روس ساینسپوهانو د زخمونو د درملنې لپاره یو موثره پټۍ جوړه کړې ده. زو د روس سایبیریا ته د روس ساینسپوهانو یو داسې پټۍ جوړه کړې ده چې ډېر زر زخمونه ښه کوي. د دې پټۍ نوم دی ویتا ویلاس او دا پخپله په زخمونو کې بکتریا او نور جراثیم لري کوي. ساینسپوهان وایي دې پټۍ سره زخمونه د نور وخت په شان ډېر زیات ژر ښه کیږي. دوی وایي دا ایجاد د پنسلین په شان انقلابي دی. هند په یو رپورټ کې وایي چې د موبایل ټلیفون له کبله د فصلونو په پیداوار کې اضافه شوې ده. هند کې د اکسفام ادارې او موبایل ټلیفون کمپنی وډافون یو رپورټ تر مخه د موبایل ټلیفون سره واړه کروندګر خپل فصلونو په پیداوار کې لس چنده اضافه کولی شي. رپورټ وایي چې د موبایل ټلیفون په ذریعہ کروندګر د بینکینګ اسانتیا ترلاسه کولی شي. د فصل د خرڅ نه وړاندې د دې مقابله هم کولی شي. موبایل ټلیفون کمپنی دریز لري چې چری کروندګرو سره موبایل ټلیفون وي نو دی به په بازار کې د فصلونو نرخ معلومات ترلاسه کولی شي. د موسم حالات او د سره سره د بانکینګ سہولت هم ترلاسه کولی شي. د سره با کروندګرو ته ډیر زیاته فائدہ ورسیږي. اوریدونکو وټامینز د بدن ضرورت دی خو ساينس پوهان وای کچری اضافي وټامینز استعمال شي دا د ژوند لپاره خطرناک ثابت کیدی شي. تحقیقونکو وای چې کله هم وټامینز اخستل کیږي نو خلک ګومان کوي چې دا د صحت لپاره به ښه وي خو اصلا داسې نه ده. تحقیقونکو زیاتوي ځینې وختونه کې د توانایي په غرض خلک زیات وټامینز واخلي چې په بدن ته ضرورت نه وي او داسې حالاتو کې دا د مرګ سبب هم جوړېدای شي. تحقیقونکو وایي د فولادو ګولۍ یا آیرن ورته ویل کیږي زیات خطرناک دي خو کلسیم استعمال خطرناک نه دی. په انټرنیټ کې د ویډیو لټولو لوی ویب پاڼه یوټیوب او ناسا د خلا په تجربو یو مقابله شروع کړې ده. د امریکا خلائی ادارې ناسا او یوټیوب په شریکه د یو داسې مقابلې اهتمام کړی دی چې تر مخه یې 14 کالو نواخلي تر 18 کالو پورې ځوانانو ته موقع ورکړی شوی ده چې داسې تجربو ډیزاین جوړ کړي چې په خلا کې دا تجربې وکړی شي. په دې مقابلو کې به دوه تجربې اخیستلی شي او بیا به ستور مزلي په نړیوال خلائی سټیشن کې دا تجربې کوي. دا تجربې به د خلا نه نیخ په نیغه خودلی شي. د دې مقابلو مخه په ځوانانو کې د خلا په تجربو کې بوخکول دي او د دې په اړه شعور را بیدارول دي. اوریدونکو هند د نړۍ له ټولو ارزانه کمپیوټر آکاش جوړ کړی دی. هند د نړۍ له ټولو ارزانه او وړوکي کمپیوټر د آکاش په نامه جوړ کړی دی. د دې کمپیوټر بیا د 1500 روپو نه واخلي تر 200 روپو پورې دی. داسې ویل کیږي چې په دې کمپیوټر ډیر زیات خرچه راغلی ده، خو حکومت غریب طالب علمانو لپاره دا جوړ کړی دی. دا طالب علمان چې لری پرتو سیمو کې اوسیږي او د حکومت لخوا ورکړل شوي تعلیمي مواد به د دې کمپیوټر د لارې ډاونلوډ کولی شي. د دې مقصد دا هم دی چې غریب طالب علمانو له خپل تعلیم معیار ښه کړي. څېړونکي وایي چې دې کمپیوټر په استعمال کې یو شمېر ستونزې دي، خو د هند د تعلیم وزارت وایي راروان ورځو کې به په دې مسلو قابو ومومي. اوریدونکو، د ایپل کمپنۍ نوی آیفون 4S چې 13 اونۍ د دې پرانسته کړې وه، په ګرد نړۍ کې له خلکو د توجه مرکز جوړ شوی دی. ایپل کمپنۍ وایي چې د آیفون مارکیټ ته د راتلو نه وړاندې 1 میلیون خلکو د دې آرډر ورکړي دي. د دې نه وړاندې د آیفون 4 تیر کال لپاره 6 لک خلکو له مخکې آرډر ورکړي وو. او اوس د فلمی نړۍ خبرې یو کیسې. د هالیوډ نوی فلم ریئل سټیل په باکس افس کې په لومړي نمبر دی. فلم ریئل سټیل په باکس افس کې په لومړي ونی کې 8.3 میلیونه ډالرو کاروبار کړی دی.
Anything I could use to put a fighting robot together. This is what it's all about.
We can't win, can we?
We'll see.
د هالیوډ مشهور ستوري جارج کلونی نوی فلم دی ایدیاز اف مارچ 13 اونۍ د نمایښ لپاره وړاندې کړی شوی دی. په باکس افس کې دا فلم په 2 نمبر دی. فلم دی ایدیاز اف مارچ د امریکا په سیاست جوړ شوی دی.
Dignity matters.
You were off the campaign, but you thought it was important to fix things.
Integrity matters.
Say anything if I believe in it, but I have to believe in the cause.
د هین فلمونو مشهور ستوري هیما مالنی لومړی ځل فلم پروډوس کړی دی. دا فلم نوم دی ټل می خدا. دا فلم د نمایښت لپاره 13 اونۍ وړاندې کړی شوی وو. په دې فلم کې د هیما مالنی لور ایشا دیول هم کار کړی دی.
تمہارے ڈیڈی کا نام یہ سے شروع ہوتا ہے،
ان سے ملنا بہت ضروری ہے. ٹونی کوسٹیلو میرے فادر کا نام ہے.
ابھی تو تم بولا کہ تمہارے فادر کا نام روی کپور ہے.
وہ بھی میرے ڈیڈی ہیں.
کتنے ڈیڈی ہیں تمہارے؟
دو اور ہیں. دیکھیے آپ لوگ چاہیے، پلیز چاہیے، یہاں سے
سرچ کرو اس لڑکے کا فادر کون ہے.
اوریدونکو، په هند او په نړۍ کې د مشهور ستوري شاهرخ خان نوی فلم راون ټول انتظار اړوي. که څه هم شاهرخ خان د دې فلم مشورتیا لپاره هر یو کار کوي او د دې لپاره موبایل، انټرنیټ او هر یو کمپنی سره تړون نکړی دي. تیر پروګرام کې مو اوریدلی و چې د تامل فلمونو مشهور ستوري رجنیکانت هم په یو سین کې کار کړی دی، خو اوس شاهرخ خان په راون فلم کې د مشهور ستوري امیتاب بچن آواز هم ریکارډ کړی دی. امیتاب بچن په خپل شخصي بلاګ کې ویلي وو چې په راون فلم کې کار کول د دوی لپاره اعزاز دی. فلم راون به د اکتوبر په 6 منټه د نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
برائی سنگ جو میل رچایا پھر کبھی نہ چھوٹے اس کا سایہ. لڑائی گولیوں سے نہیں، دل سے جیتی جاتی ہے.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221 2 1. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221124121. هم دې سره قربا غولیاست اجازه ورکړي. را روانه ونی بیا در سره يم بلوی الله مسپارم.
که پښتو وای مشال ریډیو وره.